تال او تال
پیغامونه خبرې اترې سیمیز دودونه او سندرې
د تال او تال ډیر قدر مناوریدونکو السلام علیکم غرمه مو په خیر هیله مندم تاسو ټول را ته جوړ رو خو خوشاله اوسئ یو ځل بیا تاسو ته راغلاست وایم ازادي رادیو ته او د تال او تال خبرونې ته هیله مندم چې د نننۍ خبرونې تر پایه هم ما سره ملتیا ولرئ اوریدونکو اوسئ نن هم یو دروند او قدرمن میلمه له ما سره په خبرونې کې دی چې زبې تاسو ته معرفي کوم ښاغلی مهم بلا زغم د افغان افغانستان له تکړه شاعرانو او لیکوالانو څخه دی په خبرونه کې به له دوی سره د لیکوالۍ په اړه خبرې وکړو همداسې د دوی شعرونو په اړه به خبرې وکړو دا چې څنګه یې لیکوالۍ ته رامخه کړې ده په دې به هم پوسو او د خوښې سندرې او سندرغاړې څوک دي دا به هم واورو راغلاست وایم او یوه نړۍ مننه چې په نننۍ خبرونه کې موږ سره ملتیا لري او زموږ بلنه مو ومنله
سلامات سیجان شما مننه دی بلین نه کوردم
دیره مننه په لومړي سر کې را ته وایسته چې مسافر شپې ورځې مو څنګه تیریږي ان شاء الله هر څه ښه دی سم دی
خی و بولنو دی شکایت بخنوی خو مسافری خپل ستونزې لري داسې یو حالت دی لکه سړی چې په برزخ کې وي نه د دې خوا وي نه د هغې خوا
د مسافرۍ دغه حالت د تاسو په ژوند په ټولنیز ژوند مو چې کار مو دی هغه مسلک مو دی لیکوالي په برخه هم څومره اغېز کړی دی
په ټولنیز ژوند باندې خو ډېر اثر کوي په دې چې موږ تاسې د هغه خبره ګرمجازه خلک یو اجتماعي اړیکې مو زیات دي بیخي نابلده کسر هم چې مخامخ کېږو خبرې اترې او مجلس ورسره کوو او نو په وطن کې ملګري انډیوالان وي وخت نا وخت مجلسونه واردار وي دلته نو نه ملګري شته او نه د بهرنیانو سره سړی هغسې مجلس کولی شي دوی لږ ساړه دي په اجتماعي روابطو کې نو دا تاوان په سړی باندې اثر کوي سړی لږ ځوروي او کارونه هم داسې دي چې زموږ د وطن اکثره وړتیاوې زده کړې مسلکونه دلته په اسانه نه منل کېږي او هغه ډېر زیار غواړي ډېر کوښښ غواړي چې سړی ځان ورته عیار کړي او هر څه بیا له صفره بېرته پیل کړي نو دا هر څه یو څه ځورونکي دي خو بیا چې سړی د وطن حالاتو ته ګوري او هلته د خلکو ستونزې ته چې ګوري او د چارواکو چلند ته چې ګوري بیا په همدې اړه هم شکر باسي
زغم صاحب څومره وخت کېږي ستاسو له هېواده بهر یاست او په بهر ملکو کې ژوند کوئ
تقریبا سباندې درې نیم کال کېږي چې له وطن راوتلم
باندې درې نیم کالو کې آیا تاسو لیکنه کړې ده لیکنه مې مطلب دی یو کتاب لیکل لږه سی وړې وړې لیکنه هم ټول تاسو او موږ هر څوک کوي سی کوي د کتاب لیکل یا هم د سی او داستان یا کیسې یا کوم ناول مو لیکلې ده په همدې موده کې
یو ناول مې چې ډېر کلونه په خوانه په افغانستان کې پیل کړی و او دغه سې نیمګړی پاتې و هغه مې دلته بشپړ کړ چې راغلم په لومړیو میاشتو کې او څو لنډې کیسې مې لیکلې دي یو بل ناول مې نوی پیل کړی دی چې یو څه مې لیکلی دی نور نو داسې کوم مستقل اثر چې دلته مې پیل کړی او پای ته رسولی وي، داسې څه نشته.
غواړئ داسې کوم ناول ولیکئ یا داسې یو کوم کتاب چې د تاسو هغه د کډوالۍ ژوند له پایله وي، له کومې ورځې چې تاسو له افغانستانه راوتلي یاستئ تر اوسه پورې همدغه درې کاله، غواړئ د کوم کتاب په منځ کې د یو ناول په توګه تاریخ ته وسپارئ او ویلیکئ؟
دی باندې مې خلاصه کړ نه دی کړی، خو فکر کوم چې دا به خامخا وروسته وروسته په کیسو کې په ناولونو کې ځان راښیي. او اوس خو داسې حالت دی چې فکر کوم چې دغه عاطفي بار زیات دی په دغسې حالت کې، څه لیکل فکر کوم چې بیا یو څه هنر پیکا کوي. خو که دغه عاطفي تجربې پخې شي، وخت پرې تېر شي او لږ وروسته سړی له لرې ورته وګوري، بیا امکان لري چې هغه وخت کې هنري کیسه ورنه جوړه شي. خو دم ګړی داسې څه په پلان کې نه لرم.
زه غواړم په دې پوه شم د شاعرانو یو خبره ده، سی وای کله موږ شعر لیکو شعر همیشه نه سو لیکلی، او دلیل دا ده چې همیشه په موږ باندې الهام نه راځي. د لیکوالۍ په اړه څنګه مسله ده؟ لکه لیکوالي هم دغسې کوم الهام لري، لکه لیکوالي هم داسې کوم ځانګړی وخت لري چې تاسو باید کینی ولیکئ یو څه، یو کیسه یا یو ناول، تر څنګ یو څه تاسو په زړه کې یا په مغزو کې ګرځي، او یا هم کم دغه له ټولنیزو ژوند نه تاثیر اخلي یو ناول یوه کیسه له د لیکوالۍ یوه برخه ترې جوړوي؟
زه فکر کوم چې دا د انسان په ذهني حالت پورې اړه لري. کله کله ذهن مغزه دې ته چمتو نه وي، سړی که په وخت کې هر څومره په ځان فشار راولي څه نه شي لیکلی، او په ځینو حالتونو کې بیا دغه ذهني حالت دې ته چمتو وي، دې ته برابر وي چې سړی څنګه کمپیوټر ته کښېني او په کیبورډ ګوتې کښېږدي، تخیل او تفکر او دا هر څه کار کوي او سړی آسانه لیکل کولی شي. ما په مختلفو حالاتو کې څه لیکلي دي، حتی کله کله یوه کیسه مې په لاره کې جوړه کړې ده او په ذهن کې مې پخه کړې ده، بیا چې کېناستلی یم هغه مې لیکلي. کله داسې چې چار چاپېره خلک دي مجلس کوي، زه ورسره ناست یم، یو څه لیکم، د دې غږ بیخي نه اورم خپل ځان کې ډوب یم. خو اکثره کیسې چې مې لیکلي دي هغه په نیمو شپو کې لیکل شوي دي، په نیمو شپو کې، ناوخته شپو کې چې ټول ویده وي او غږ وږ نه وي، بیا په هغه وخت کې مې تخیل ډېر ښه کار کوي.
په ټوله کې د کیسو لیکل، د داستانو لیکل، ناولونه او هغه د لیکوالۍ هغه ډیرې برخې په تخیل او په مغزو په ذهني حالت پورې تړاو لري. د تاسو د لیکوالۍ سبک ډیرې په کومه برخه باندې ډیر فوکس کوي؟ لکه لیکوالۍ کې هم ځینې برخې دي، کیسې دي، لنډې کیسې دي، اوږدې کیسې دي، د ماشومانو لپاره کتابونه دي لکه ناولونه دي، همداسې د تاریخ په برخه کې لیکوالۍ ده. تاسو ډیری هغه تمرکز مو په کومه برخه باندې ده؟
زه زیاتره لنډې کیسې ناولونه لیکم، او همدارنګه د ماشومانو دپاره کیسې او ناولونه، د کار ډېره برخه مې همدا ده. او په دې غیر تخیلي برخه کې یا نان فکشن کې هغه کې نو مقالې راځي او ژباړې راځي. مثلا یو یونلیک دی چې پخوا مې لیکلی و د امریکا د سفر، نومېرې د ادبیاتو ښار. نو خو څه چې ډېر راته مهم دی همدغه د فکشن برخه ده، د کیسو ناولونو برخه.
او د ناول وسته لم هم دغه مره خوندور وی هم دغه مره علاقه علاقه مند کی انسان او تل ک څنګه سی تاسو لیکي او تاسو په لیکلو کې خوندر کوي. د ما پوښتنه دا ده سی ل څو وخت راهي سی څو کلن وسته ل کوم مودې راهي سی تاسو دا تصمیم نیول سی د لیکوالۍ برخه کې فعالیت وکړي لیکنه وکړي ل څو وخت مو شروع کړی دا او لومړنی لیکل مو څو لیکلی وو؟
ولا زما د نور د اکثر لیکوالو مختلف نه دی دغه د لیکوالۍ په اړه. اکثر لیکوال په کم کین عمر کې په زلمه کې توب کې یا په ځوانۍ کې کار پیلوي. خو ما تقریبا څلور دېرش کلنۍ پنځه دېرش کلنۍ کې لیکوالۍ پیل کړه. تر هغه وخت کې مې څه نه وو لیکلي. نو دغه دیارلس سوه څلور اتیا یم کال ګمان کوم څلور اتیا او پنځه اتیا یم کالو چې لیکوالۍ مې پیل کړه.
دلیل تاسو په څه کې پیدا کړه؟ ولې مو په څلور دېرش کلنۍ کې لیکوالۍ ته مخه کړه او دلیل څه و؟
داسې چې په ځان مې باور نه درلود. البته زه مې ورته تخنیدر په زلمه کتاب کې په اتم نهم صنف کې چې وم هغه وخت کې مې ځینې ناولونه او د لاندو کیسو کتابونه لوستل. مثلا د ویکتور هوګو بے وزلان یا بینوایان چې کنه یا د بازار د ځینو ایرانی لیکوالو هغه وخت کې پښتو کتابونه بیخي کم پیدا کېدل. نو دغه کوم نړیوال آثار چې فارسي ته ژباړل شوي وو ایرانیانو ژباړلي وو دا په کابل کې ډېر پیدا کېدل. هغه به مې لوستل کله کله. حتی یو ځل په دې نهم صنف کې چې وم زما یو ماما و هغه د پوځ افسر و هغه په جګړه کې ووژل شو. بیا نیت مې و چې د هغه کیسه ولیکم د هغه د ژوند خو د ناول په شکل. البته دا وخت نه دی ویکتور هوګو د ناول نه ډېر اغېزمن وم. ځینې کرکټرونه د ده په ژوند کې هم داسې وو لکه د دې بینوایان په ناول کې چې دي. یو څه مې و هم لیکه البته په فارسي. خو داسې راته ایسېده چې زه کیسې نشم لیکلی په دې چې کله چې مې یوه کیسه چاته کوله هغسې جزئیات چې په کیسه کې مهم دي هغه مې نشوای ویلی. کیسه به مې ډېره لنډه او غرخه تکي به مې ورته تېرول او فکر مې کوه چې په لیکنه کې به هم دغسې یم. بیا نو په دې تېر عمر کې مې چې کیسه لیکل پیل کړل هغه داسې وه چې په هلمند کې مې یو کال په یو شخصي کلینیک کې کار کوو. هلته تقریبا داسې وه لکه اوس دغه مسافرت چې دی اوس په دې مسافرۍ کې څوک نه لرم ملګري چې ورسره خواله وکړم. په دې چې شاوخوا ته مو چې دي دا ټول جرمنان دوی هغسې انډیوالي چا سره نه کوي او په ژبه چندانې سره نه پوهېږم. او هلته چې وو هلته هم دغسې وضعیت و. دغه وضعیت په دې و چې هلته زما او د دې خلکو د مفکورو تر منځ ډېر زیات توپیر و او د دې خلکو ژوند د خلکو ستونزې چې مې لیدلې دغو شیانو ځورولم. نو دا چې څوک نه وو چې دغه خواله ورسره وکړم نیت مې وکړ چې دا ولیکم او د کیسو له لارې خلکو ته ورسم. دا په حقیقت کې د زړه تشول و د زړه بړه سیستل و. خو البته ادبیات سره مې رابطه همیشنۍ وه. هر وخت به مې ناولونه او کیسې لوستلې ادبي خپرونې به مې تل اورېدلې. مثلا د ازادۍ راډیو ادبي خپرونه په هغه وخت کې په شګو کې چې نه وه دا به مې نه قضا کوله، او په خیال کې به مې دغسې دنیا جوړوله چې یو وخت به څنګه دغسې کیسې لیکم او به راډیوګانو نه خپرېږي او راډیوګانو سره به مرکې کوم.
زه فکر کوم د رادیو او ټلویزیون شتون یا رامنځته کېدل په ټولنیز ژوند باندې د موږ تاسو ډېر مثبت اغېز کړی دی. له همدغې د رادیو له اورېدلو، لکه تاسو چې وویل، علاقه مو پیدا کړله او لیکوالۍ ته مو مخه کړله. هغه کومې کیسې، داستانونه او ناولونه سي په یا ډرامې سي په راډیوګانو کې به خپرېدلې، نو همدغسې د ډېری خلکو په ژوند باندې اثر کړی دی. او ډېری له همدغې راډیو له لارې څوک لیکوالان سوي، څوک شاعران سوي، څوک مینان سوي او څوک هم سندرغاړي. سندرو په اړه ورا سم، تاسو سندرې هم اوري، کوم برخې سندرې ډېر خوند درکوي او تر څنګ یې کوم سبک ډېر خوښوي؟
سندر سره مې مینه ډېره ده. داسې ویلو چې چا رقم سندره اورم، او کله کله د کلیوالي سندرې خوند راکوي، کله بیا غزل، کله دغه نور پاپ او لایت، دغه نورې سندرې. البته دا د انسان ذهني هغه پورې فرق دی که نه. لکه د ډوډۍ دپاره چې کله یو شي په سړي باندې ډېر ښه لګېږي او اشتهایي ورته زیاتوي، کله بل شي. د سندرو مسله هم همدغسې ده.
ډېر ښه. د خبرونې په دې برخه کې زه غواړم د تاسو په خوښه باندې یوه سندره واورو، اورېدونکي هم واوري. تاسو کومه سندره خوښوئ چې درته خبرې کړم؟
که د جاوید امیرخیل هغه سندره د لایق صاحب شعر چې دی، یو باتور ملت، د باتور ملت سندره خبره کوي،
حتماً
خوشحاله بشم.
حتما پسترگو درناوری دون کو ورزو دی خاغلی لیکوال سای پا محب لاز غم پخوخ باندی جاویده مرخیل پا غک سندر رو تاسو تا دی، او دی ازادی راژیو طول آوری دون کو تا دالی وی ورستل سندری برتر اگرزو.
دا زمون دستر ګوړان دی غنی ګورا ستیریږي، دا زمون دستر ګوړان دی غنی ګورا ستیریږي. یو باتور ملت غرقیږي، یو مضبوط وطن نړیږي، یو باتور ملت غرقیږي، یو مضبوط وطن نړیږي. های های وطن، های های وطن، های های وطن، وطن. خدایا دا دی څرا وکړل چې یو نر دی را پرنخو، خدایا دا دې ترا وکړل چې یو نر دې را پرن خو. هر کمره تا چې تکیا شو لکه شګارا شړیږي، هر کمره تا چې تکیا شو لکه شګارا شړیږي. یو باتور ملت غرقېږي، یو مضبوط وطن نړیږي. های های وطن، های های وطن، های های وطن.
خدایا څنګه بدل شو د افغان درانه خوبونه، په هر چا چې موږ تکیه شو په پردیو پلورل کی. دا دې څه بلا اخته کړه زموږ په دې بدمرغو خلکو، نه له تا څخه ډارېږي نه له دوی څخه شرمېږي.
Thank you.
هغل تشمل بی چی پنر باندی بی لکان شمل هغل تشمل بی چی پنر باندی بی لکان شمل هغل تشمل بی چی پنر باندی بی لکان
ہر کدو چگی گی اس پہ ہر جڑا خوری گی اس پہ ہر کدو چگی گی اس پہ ہر جڑا خوری گی یو باتر ملت غرقی گی یو مضبوط وطن نڑی گی ہائے ہائے وطن ہائے ہائے وطن ہائے ہائے وطن ہائے ہائے وطن
بزل یو نڑے تا میڑن یو یو دنیا تا برمو بزل یو نڑے تا میڑن یو یو دنیا تا برمو بزل یو نڑے تا میڑن یو
دفر پلور درم میں دا تاریخ لا پاڑلوی گی غروب پلور درم میں دا تاریخ لا پاڑلوی گی
یو باتر ملت غرقی گی یو مضبوط وطن نڑی گی ہائے ہائے وطن ہائے ہائے وطن ہائے ہائے وطن ہائے ہائے وطن ہائے ہائے وطن
تال او تال ډیرو خو غوریدونکو بیا هم تاسو ښه راغلاست او مننه نه خبرونه ته اوله مخسره ګران قدرمن میلما محب الله زغم دی افغانستان له تکړه لیکوالانو څخه میلما دی زغم صاحب دی کتابونو پاړه یا د لیکوالۍ پاړه پوښتنې ډیرې وکړې بیا هم غواړم وپوښتم چې څومره اثرونه مو چاپ شوي دي څومره کتابونه په ټوله کې تاسو لرئ او څومره ناولونه دي څومره د ماشومانو دپاره دی حساب ایسته در سره
چپ دی کې څلور ناولونه د لویانو لپاره دي دوه ناولونه د ماشومانو لپاره دي دوی د لندو کې څو ټولګي دي او یو ممکن وته د ماشومانو لپاره کیسې وي یو یونلیک دی بل د لیکوالۍ عملي لارښود په نوم یو کتاب دی چې د تازه کار لیکوالو لپاره لارښوونه کوي
دلیک پاړه مې یادونه وکړه غواړم د دلیک پاړه چې تاسو امریکا ته لیکلی وو لیک ډېر معلومات واخلم او زه اورېدونکي پوسو ما ویل د لیک یادونه مو وکړه چې تاسو امریکا ته یو لیک لیکلای دی دغه پر از غواړم لیک ډیر معلومات واخلم لیک په څاړه او څنګه مو لیکلای او کوم کلمې مو لیکلای او ایا جواب مو ترلاسه کړ کنه
زه فکر کوم چې ما به د کلمه سم نه وی تلفظ کړی یو لیک مې مطلب یونلیک یا سفرنامه هغه داسې و چې په 2012 کال کې د امریکا یو پوهنتون ته وربلل شوی وم یو درې میاشتنی پروګرام و د انټرنیشنل رایټنګ پروګرام په نوم په دې پروګرام کې به هر کال له مختلفو ملکونو څخه شاوخوا دېرش څه باندې دېرش لیکوال او شاعران وربلل کېدل د پروګرام هدف دا و چې ویل چې دا لیکوال چې دی هر څوک خپل ملکونو کې مجبور دي چې د ژوند روزګار د چلولو لپاره یو کار وکړي غیر د لیکوالۍ ځکه چې په لیکوالۍ خو پیسې نه ګټل کېږي که نه نو دوی د لیکلو دپاره آرام وقت نه لري. نو دغه پروگرام پانجه کاست جوړ شوی و چې هر کال به د مختلفو ملکونو لیکوال به یې وربلل، درې میاشتې به یې هلته ځای او امکانات ورته برابرول، او سفرونه او د نورو ښارونو لیدل هغه به هم ورسره و، بیا نو ادبي غونډې به هم وي دغسې پروګرام. هلته چې تللی وم نو بیا د همدې سفر په واره کې مې دغه کتاب لیکلی دی چې د ادبیاتو ښار نومېږي. هغه ښار چې موږ ورته تللي وو آیوا ښار، دا د یونسکو لخوا د ادبیاتو خوا د ادبیاتو ښار لقب ګټلی دی. خپل معیارونه لري یونسکو چې یو ښار ته څنګه دغه لقب ورکوي، دا ټول بیا په دې کتاب کې راغلي دي. نو د همدې سفر لیدنې اورېدنې او تجربې خاطرې دا په دې کتاب کې راغونډې شوې دي.
ډېر ښه. زغم صاحب، د ماشومان لپاره تاسو کتابونه، ناولونه یا لنډې کیسې لیکلي دي؟ آیا ماشومان په ژوند باندې چې کله دوی وغواړي، له کوچنیتوب نه، له کوم عمر نه چې وکولی سي دوی کیسې یا ناولونه ولولي، څومره مثبت اغېز کوي د ماشومان لپاره کتاب لوستل؟ څومره ښه دی چې له همدغه کم عمر نه دوی په کتاب لوستلو باندې عادت
اثر لري په ماشومانو باندې. په دې پکتیا کې استاد محمد الله مسعود د ښوونځي او د ښوونیز مرکز استاد دی. هغه ماشومانو ته تل کیسې لولي او ناولونه ورکوي چې ویلولي، بیا یې غږوي چې ورباندې تبصره وکړي، خپل نظر ووایي. د همدې دغې تجربې را وښوده چې ماشومان څومره ښه استعدادونه لري، او که لار ورته هوار شي دوی څومره ښه پرمختګ او وده کولی شي. نو د ده په شاګردانو کې ځینې داسې دي چې په ډېر کمکیني عمر کې کیسه لیکل پیل کړی، او په دې کې د یوه کیسه د سږ کال د ماشوم ادبیاتو کورس چاپ چې ډېره ښه کیسه ده، او هغه په خپله ګمان کوم چې له څوارلس کلن دی که دولس کلن دی، دقیق نه هېر دی چې څو کلن دی، خو مقصد په ډېر کمکیني عمر کې کتاب چاپ شو. دغسې یو څلور کاله مخکې په افغانستان کې چې هغه وخت کې د ماشوم د ادبیاتو بنسټ د دوو ماشومانو کتابونه چاپ کړل چې دوې نجونې وې چې یوه اته کلنه وه، بله ګمان کوم چې نه کلنه وه، او هغوی هم ډېرې ښې کیسې لیکلې وې. نو که چېرې ماشومانو ته کیسې ولوستل شي، واورول شي، کتابونه ورته واخیستل شي او کار ورسره وشي، د دوی تخیل او تفکر ورسره روزل کېږي، او په دوی کې هم د هنر استعداد غوړېږي.
ډېر ښه. د ماشومانو پر ژوند باندې لیکوالي یا هم دغه د کتاب لوستل وقن مثبته اغیزه کوي. زه هیله منده یم چې تاسو وکولی سئ راتلونکي نسل لپاره، ماشومان لپاره، لا ډېر کتابونه ولیکئ، کیسې ولیکئ، لنډې کیسې ولیکئ، او ټولنې ته یې تقدیم کړئ. د راتلونکي لپاره د تاسو پلان څه دی؟ غواړئ کوم کتابونو باندې ډیر فوکس وکړئ، ډیره توجه ورته وکړئ چې هماغه ډول کتابونه تاسو لا هم ولیکئ او ټولنې ته وړاندې کړئ؟
البته په زړه کې خو ډېر څه لرم چې دا کار وکړم، او کار وکړم، خو دا چې وبه شي که نه دا جلا خبره ده. یو شی چې هغه به خامخا کوم چې کله فرصت راته برابر شي، هغه د ماشومانو دپاره د فلسفې زده کړه ده. په قصو کې البته هغه تاسې یو تخنیک دی، یو لاره ده چې ماشومان ته کیسې لیکل کېږي یا نورې کیسې راخیستل کېږي او په هغې باندې بیا بحث کېږي، پوښتنې او ځوابونه چې د ماشومانو ذهن منطقي استدلال او تفکر او انتقادي تفکر ته برابرېږي او دوی په عملي ژوند کې د فلسفې په اهمیت او کارولو پوهېږي ورلو سره. نو نه پوهېږم چې دا به کله رانه وشي، خو نیت ورته لرم.
ډېر ښه، بریالی اوسئ. زه هیله مند یم چې په لنډ وخت کې وکولای سي خپل دغه هیلې ته ورسیږئ. د خپل ژوند په اړه راته وایستئ، آیا ستاسو د ماشومانو لا د اولادونو له جملې څخه کوم یو علاقه مندي لري لیکوالي برخې ته؟ آیا کوم یو غواړئ چې د تاسو پر قدمونو قدم کې دی او په همدې لار ولاړ سي؟
نه والا، یوازې مشر زوی مې هغه چې کله وړوکی و له څلورم پنځم صنف کې و، یو پنځه شپږ کیسې ولیکلې او استعداد یې ښه و، والا ښې کیسې لیکلې وې، خو بیا یې پرېښوې تر نن پورې او نورو هېڅ څه نه دي لیکلي. او اصلاً ادبیاتو سره علاقه ډېره کمه ده د ټولو.
فکر کوي چې د ماشومانو پر ژوند محیط لا ځای ډیر تاثیر کوي، لکه دوی که په افغانستان کې وای شاید هم دغه برخې ته دوام ورکړی وای او په همدې لاره تللی وای، او اوس چې په بهر ملک کې دي علاقه مندي او محیط هر څه بدل شوی دی، همداسې ده؟
البته محیط فرق کوي او محیط اثر لري، خو نه زما زامن خو تر درې کاله وړاندې په افغانستان کې، تر درې نیم کاله وړاندې یعنی هلته زلمی شول بیا راغلو دې خواته، داسې نه و چې دوی په ماشومتوب کې له وطنه راوتلي وي، همالته وو. خو د هر چا دغه ذوق او علاقه بیل وي، نو دا سړی چاباندې تحمیلولی نه شي او باید تحمیل نه کړي. نو ما دوی خپلې خوښې ته پرېښې دي چې هر څه د دوی خوښېږي، خو لیکل د هېچا نه خوښېږي په دوی کې.
ستاسو پیغام څه دی راتلونکي نسل ته او هغه کسان چې په افغانستان کې دا اوس اوسي علاقه مندي لیکوالي ته، شاعري ته او لیکلو ته لري، اما امکانات نه لري یا هغه حالات ورسره برابر نه دي یا یې نسي کولای، ستاسو پیغام هغوی ته څه دی؟ یا همدغسې کومه علاقه چې دوی لري کار وکړي، لکشته او کمو امکاناتو کار واخلي، او که د ژوند نورې برخې پر مخ یوسي، و هغه کومه علاقه چې دوی لیکوالي او شاعري او دغه دې ته لري هغه همداسې پرېږدي؟
زه فکر کوم چې هر څه چې ذهن ته ورځي که هغه ولیکي دا به ښه وي، ذهن به یې فکر کولو او په تخیل به روږدوي او لاسونه به یې په لیکلو روږدوي. دا مهمه نه ده چې خامخا د یوه کیسه څوک ولیکي، خپله خاطره دې ولیکي، دا د ورځنیو پیښو مهمې خبرې دې ولیکي، هر ورځ چې څه ورباندې تېرېږي، څه څه په ذهن کې ورګرځي، دا دې ولیکي. او بله دا چې مطالعه زه فکر کوم چې ډېر اثر کوي، که مقام وي کله چې د شعر یو کتاب لولي په خپله هم یو رقم داسې شاعرانه حس در کې پیدا کېږي، دغسې چې کیسه سړی لولي، چې کیسې ولولي، تخیل یې رابیدارېږي او زړه لیکلو ته تخنیږي. نو څوک چې د لیکوالۍ استعداد لري او مینه ورسره لري، که فرضاً دغسې حالت ورته پیدا کېږي چې څه نشي لیکلی، بیا د مطالعه ناولونه او کیسې دې ولولي، که وخت به ګوري چې بېرته تخیلی فعال شوی دی ولی کل کولی شي.
ډیره زیاته مننه کوم، سلامت اوسئ، مننه چې خبرونه کې را سره برخه واخیستله او زموږ میلمه وی. زه غواړم د خبرونه په پای کې بیا هم ستاسو په خوښه باندې یو په زړه پورې سندره واورو.
سلامت اوسئ، هیله کوم چې هیله مې ده چې په اورېدونکو د اوږدې خبرې غمېدلې نه وي، که ممکن وي د شفیق مورید سندره د بلال خوږ غزانه که دا خبره کوي.
واقعا زړه پورې سندره ده، او له ډېرې مودې وروسته به یې نن هم زم واورم او اورېدونکي به یې واوري، تاسو دې هم ډالۍ وي. د شفیق مورید سندره به واورو، خو له مخکې له سندرې له تاسو نه یوه نړۍ مننه کوم. انشاءالله چې بلې مرکې کې مو ته خبرې کوو، مرکه کوو، تاسو ټول هیلې و ارمانونه پوره سوي وي، او د ماشومان دپاره مغه کومه کیسې یادونه هم چې وکړه هغه مو هم لیکلې وي. ډیرمننه کوم هیچاري.
بلال خوگا آزانا دملال یا قربانا، بلال خوگا آزانا دملال یا قربانا، زما مینے زما زانا خائستا افغانستانا، زما مینے زما زانا خائستا افغانستانا، بلال خوگا آزانا دملال یا قربانا. شان بد سرگنشی کلے شان بد سرگنشی پخندا بد تجنشی، دا ٹوٹے ٹوٹے قومونا دب بیا سر پیونشی، دب سنگ ترے تمشی لوئی ملت چلو یا بانا، زمامینے زمازانا خائستا افغانستانا، دبلال خوگا آزانا دملال یا قربانا. ظالم غرور بماتی او ظالم غرور بماتی، قسمت بمون جاتی دعا گان برا ٹولے گنڈے کے ہر پاچی، قافلہ بشید امن گلوں کے روانہ، زمامینے زمازانہ خائستہ
مستانا زبلال خوگا آزانا دملال یا قربانا علم علم شی عرفان شی علم علم شی عرفان شی دخواگی من داستان شی ده حکمت لبرکتا داس خلشی ودان شی چه سلور کنج دنیا وی ساد پوه ترجمانا زمامین زمازانا خائستا افغانستانا دبلال خوگا آزانا دملال یا قربانا زمامین زمازانا خائستا افغانستانا زمامین زمازانا خائستا افغانستانا زمامین زمازانا خائستا افغانستانا
اس کولای سی خپل وګیز پیغامونه موږ ته په 00 شل 221 3 1 راولې ګیلونه نه پیغام اورو
هر چاته نور کو لاست مینه هر چاته نو آیو چمرن در پسې بل السلام علیکم وړاندې خور ته سلام اندا سی ټول ام کاران ته سلام اله د چتا سبرات شیاس لیکن تراغلی مخایا مخابت تنده هلمون دلات مرکز لشکرگان تاثر پلین کیم زندر غوارم ده خان کرباگی پجاغ باندی چوی دارنگ دیولی زیر دی جانانا ام دا سندر برا تخبرا که جالی دیگه زما ملگری جمگل حمد تا لیلا مخابت تا منی ارمان مخابت تا شکیبا مخابت تا او نارنګ د تال او چال د خبرونه ټول مینواله ته دی دالی په دې هیله وړاندې خو چې زما پیغام بنه شه که ما ډیر زیات پیغامونه پرې شولې دي هغه تاسو نه دی راته خبره کړې نو هیله کوم چې نن دا پیغامونه مې راته خبره کړې نور تاسو ته ښه وخت
حیا محبت سلامونه ته دی علیکم السلام له پیغام او ټپو څخه ډیر زیاته مننه کوم د خان قرباغي سندره مې پرونی خبرونه کې درته خبره کړې ده نن به دیو بل اوریدونکو په خوږه سندره واورو
عمر سفر ته ته وډالې وی د تور سترګونه دي زارشم د تور سترګونه دي زارشم چې راته ګوري زه دې روغ لونې کړم السلام علیکم زه د پیغام په لیک در سره لیلا ارمانی ام له غزنی نامه ته سندره نشر کې لطیف ننګرهارې وی و استاد سترګو ایتسانیو یو کم دا سندر ومدارت نشر کازه قبل زنه غړم دا بشم په پلزی تا ګلاله ارمانی تا او منی ارمان محبت خورته وډالې وی خدای پامان خخ پرونه
علیکم السلام لیلا ارمانی له غزنی څخه یو نړی مننه له کلی پیغام دی ورزدي خو کی سندره دی او رو
Todos los tergoes a yo yo سر خلل شیشان یو یو پیدا کیگی سر خلل شیشان یو یو یارستا درست گو احسان یو یو یارستا درست گو احسان
تخنیکی وای لکه شګه را شړیږي پښتانه چې ولاړ بیرته غورځیږي پښتانه لکه شګه را شړیږي پښتانه چې ولاړ بیرته غورځیږي پښتانه خوشحال خان د مغول په بازار کې په ډیر کم قیمت خرڅیږي پښتانه الهی په خپل مدد سره یو کړی سو بلر و بر و سیگی پشتانه لاتک تر کندهار لوی تبر دی دیورل لین باندی بیلیگی پشتانه ده همو تر آباسینا پشتانه دی استرالیا کی هم و سیگی پشتانه وړاندې خورکۍ سندره به راته نشر کې د ماسټر علي حیدر دا زما له طرفه زما ملګرو ته ډالۍ وي لال محمد اکیار ته شاه محمود قریشي ته یار محمد ارماني ته په کړم کې روف مصیری ته سلطان خیاط ته همدارنګه په سری کلا کې عبدالناصر لاله ته څوک چې زما اواز اوري د ازادۍ رېډیو د ټال ټال د خپرونې څخه هغوی ټولو ته ډالۍ وي د الله په امان د نشرېدو په هیله
جانان جانی سلامونو ته دی علیکم السلام مننه له شیر او پیغام څخه دی د ماسټر علي حیدر سندره دی تاسو ته را لوي خبرونه کې سره ملتیا ولري
شور دے دامے پتا پور دے نمی جانان مگر ظالمانا
زبد منشم ده سودان دمر لری لری جانان مگر ظالمانا دمر لری لری
تال او تال
پیغامونه خبری اتری سیمیز دودونه او سندری
وقت گزاروں میں دا ہونا نہ جڑے گی سما سرس پر لے استا گلنا نہ جڑے گی وقت گزاروں میں دا ہونا نہ جڑے گی سما سرس پر لے استا گلنا نہ جڑے گی سرس پر لے استا گلو نال جڑی